السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې په خبرونه کې زه صالح له نورو همکارانو سره در سره يم چې طاهر روشن په تخنیکی چارو کې را سره مرسته کوي او چې چارواکي وي پاکستان په افغانستان کې د امریکا له پوځي هلو ځلو ناوړه استفاده کوي د ازادي اوریدونکو پروګرام د خبرونې په پای کې خبريږي خو اوس جنقال کوزی خبرونه وړاندې کوي
د امریکا د پوځ د لوی درسیزانو د کمیټې مشر په افغانستان کې د پوځي قومندې د بدلون ملاتړ کړی ایساف ځواکونه وایي په کندهار کې د طالبانو د یو سیمه ییز قومندان په شمول وسلوال وژلي د استرالیا صدراعظم وایي په افغانستان کې د دوی په پوځي ماموریت کې بدلون نه راځي او د امریکا کانګرس په ایران نور بندیزونه ولګول پوره خبرونه واورې لومړی د افغانستان کورنۍ خبرونه د امریکا د متحده ایالاتو د پوځ د لوی درسیزانو د کمیټې مشر امیر البحر مایک میولن وایي په افغانستان کې د پوځي قومندې د بدلون په اړه د جمهور رئیس باراک اوباما د پریکړې ملاتړ کوي میولن وایي سختې شپې به په مخ کې وي خو د ده په فکر د جمهور رئیس باراک اوباما د جګړې ستراتیژي سمه پر مخ روانه ده په عین حال کې د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس ویلي متحده ایالات د افغانستان د جګړې هلو ځلو ته ژمن دي او په قومندې کې دا بدلون باید د امریکا د دریځ نرمښت ونه ګڼل شي د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو د قومندان جنرال سپینلی مکریستل په ځای جنرال ډیوډ پټریاس چې د عراق د جګړې تجربه هم لري ټاکلی دی جنرال مکریستل له یوې امریکایي مجلې سره مرکې کې د امریکا د حکومت جوړپړي مشران سپکړي ول او د چهارشنبې په ورځ یې استعفا وکړه جمهور رئیس اوباما د مکریستل د استعفا د منلو په مهال ویلي و چې دغه جنرال خراب قضاوت کړی په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر کارل آیکنبری وایي له جنرال پټریاس سره به په متحد ډول کار وکړي د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي ویلي د جنرال پټریاس په ټاکنه کې د جمهور رئیس اوباما د پریکړې درناوی کوي په افغانستان کې ایساف ځواکونه وایي د افغان امنیتي ځواکونو په ملګرتیا د طالبانو د یو سیمه ییز قومندان په شمول یو شمېر وسلوال په قندهار کې وژلي دي د ایساف په یوې اعلامیې کې ویل شوي د فیض الله په نامه د طالبانو یو قومندان له خپلو څو تنو وسلوالو سره غوښتل چې په سړک کې ماینونه خښ کړي خو د ائتلافي ځواکونو الوتکو د موثق اطلاع په اساس هغوی په نښه کړل او ویوژل ایساف وایي فیض الله د کندهار ولایت په ارغنداب ولسوالۍ کې هم د سړک د غاړې بامي چاودنو کې لاس درلود او د ائتلافي ځواکونو د یو عسکر په وژنې هم تورن و د ایساف ځواک په اعلامیې کې د غلاز ویل شوي د خوست ولایت په ګډو عملیاتو کې تېره شپه د حقاني شبکې یو تن چې په سړک کې د ماینونو خښولو او حملو په تنظیمولو کې لاس درلود نیولی دی ایساف وایي دا کس یې له کوم مقاومت پرته د خوست د تیرځایي ولسوالۍ د بټخیلو په کلي کې د عملیاتو په مهال نیولی په تېرو څو اونیو کې د خوست ګردیز د لویې لارې په اوږدو کې ائتلافي او افغان ځواکونه د حقاني شبکې له وسلوالو سره په سختو نښتو کې ښکیل دي په دې نښتو او عملیاتو کې د وسلوالو یو شمېر قومندانان وژل شوي او زیاته وسله او مهمات هم ورڅخه نیول شوي دي د استرالیا نوی ټاکل شوی صدراعظم وایي د امریکا له جمهور رئیس باراک اوباما سره یې په خپلې لومړنۍ تلیفوني مکالمې کې هغه ته ډاډ ورکړ چې د دې تر مشرتابه لاندې به په افغانستان کې د استرالیا په ماموریت کې بدلون رانه شي ځینې داسې اوازې هم خپرې شوي چې د استرالیا نوې صدراعظمه جولیا ګیلارد ممکن په افغانستان کې خپل دیره 1550 عسکر مخکې له وخته وباسي سپینه ماڼۍ وایي جمهور رئیس اوباما د استرالیا او امریکا ترمنځ د خاصې دوستۍ او اتحاد ستاینه وکړه خبرونه له ازادي راډیو واوري د امریکا د متحده ایالاتو کانګرس د ایران د هستوي فعالیتونو د مخنیوي په مقصد په دې هیواد باندې نور بندیزونه هم ولګول د نوو بندیزونو له مخې به د نورو هیوادونو کمپنیو ته چې له ایران سره معاملې کوي هم سزا ورکړی شي د کانګرس په دې نوو بندیزونو کې د ایران د انرژۍ او بانکونو سکتورونه په نښه شوي دا نوي بندیزونه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا او د اروپایي اتحادیې له بندیزونو جلا دي د کانګرس د بندیزونو لایحه به د جمهور رئیس باراک اوباما له لاسلیک وروسته د قانون بڼه غوره کړي د ملګرو ملتونو چارواکي وایي د قرغزستان په جنوب کې وضع لا هم بحراني ده د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال اوسکار فرناندس ترانکو د امنیت شورا غړو ته د تړلو دروازو تر شا د قرغزستان د شخړو په اړه معلومات ورکړل ده وویل په اوش او جلال آباد ښارونو کې وضع ارامه ده خو د نوو شخړو بیره هم شته رویترز اژانس وایي په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر ویتالی چورکین غونډې ته وویل د قرغزستان شخړه کورنۍ مسله یا لانجه ده او هلې د قرغزستان په حکومت پورې اړه لري د یو بل خبر له مخې د قرغزستان امنیتي ځواکونو د لرې کړای شوي جمهور رئیس قرمانبیق باقیف وراره نیولی دی چارواکو په باقیف تور لګولی چې د قرغزستان د جنوب په شخړو کې لاس لري د قرغزستان د کورنیو چارو وزارت وایي د باقیف وراره سنجر بیق باقیف یې د جلال آباد ښار په غرنۍ سیمه کې نیولی په ده باندې هم تور لګېدلی چې په ښار کې د ازبکو او قرغزستانو په خونړیو شخړو کې لاس درلود د پنجشنبې په ورځ د قرغزستان د موقت حکومت د ملي امنیت چارواکو د باقیف په خپلوانو تور ولګاوه چې په اوش او جلال آباد ښارونو کې د شخړو په مقصد اسلامي وسلوال ګمارلی دي د نړۍ مشران د کاناډا په تورنټو ښار کې اقتصادي غونډې ته راټول شوي دي. د اتو سترو صنعتي هیوادونو مشران به نن د کاناډا د اونټاریو ولایت په هینزویل ښارګوټي کې مقدماتي غونډه وکړي او وروسته به د شنبې او یکشنبې په ورځو په تورنټو ښار کې د شلو صنعتي هیوادونو په غونډه کې برخه واخلي. په غونډه کې به د اقتصادي رغونې او نړیوال پرمختګ په مسلو خبرې وشي. د امریکا متحده ایالاتو له حکومتونو څخه په ټینګه غوښتي چې د اقتصادي رغونې د تحرک په مقصد دی د مالي مرستو او لګښتونو پروګرامونه نه بندوي. زیات شمېر اروپایي هیوادونه وایي د بودیجې د کسر کمولو په مقصد د مالیو لوړولو او د ټولنیزو مرستو کمولو ته اړتیا لري. د هیوادونو ترمنځ د بانکي فعالیتونو په اړه هم مخالفتونه موجود دي. د کاناډا د تورنټو ښار کې سخت امنیت ټینګ شوی او پولیسو د پنجشنبې په ورځ د موټرو د لټون په مهال هغه سړی ونیو چې په موټر کې چاودیدونکي مواد انتقالول. په سلونو رومانیانو د بخارست ښار کې د حکومت لخوا د سختو مالي مقرراتو د وضع کولو په ضد مظاهره وکړه او یو شمېر کسانو د جمهور ریاست ودانۍ ته د داخلېدو هڅه وکړه. مظاهره هغه وخت جوړه شوه چې د رومانیا ستره محکمه غور کوي چې د حکومت لخوا وضع شوي سخت اقتصادي مقررات قانوني دي او که نه. د نوو مقرراتو له مخې به د دولت د مامورینو معاشونه په سلو کې 15 راکم شي او د غراض به د تقاعد معاشونه هم په سلو کې 15 ښکته شي. دا مقررات د نړیوال وجهي صندوق په وړاندیز شوي دي. نړیوال وجهي صندوق رومانیا ته د پورونو ورکولو لپاره سخت شرایط وړاندې کړي دي. او د ګرجستان چارواکو د پخواني شوروي اتحاد د دیکتاتور جوزف ستالین ستره مجسمه د هغه د پلارني ټاټوبي ګوري ښار له مرکزي برخې څخه لرې کړه. د شپږو مترو دا جګه مجسمه د نیمې شپې په مهال لرې شوه او پولیسو خبریالانو ته د تصویر او فلم اخیستنې اجازه ورنه کړه. له پولیسو سره په اخو ډب کې یو شمېر خبریالان وهل شوي دي. سیمه ییز چارواکي وایي د ستالین دا مجسمه به په یو سیمه ییز موزیم کې وساتله شي او په ځای په 2008 کال کې د ګرجستان او روسیې ترمنځ د جګړې کې د ګورجي قربانیانو څلی درلول شوی دی. او د سات مهم کورنۍ نړیوال خبرونه.
نن د جمعې مبارک ورځ د سرطان څلرمه چې د جون له 15 سره برابرېږي د رپورټونو برخه ته ورځو. امریکایي او پاکستانی چارواکي وایي پاکستان په افغانستان کې د امریکا له پوځي هلو ځلو ناوړه استفاده کوي. د امریکا ولسمشر نن له خپل روسي سیال سره له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو پر موضوع خبرې کوي. روسیا او امریکا غواړي د مخدره موادو د کر او قاچاق په برخه کې خپل معلومات سره شریک کړي. په نیمروز کې لس طالبان وژل شوي خو طالبان ادعا کوي چې تر لسو ډېر عسکري وژلي. ازادي او اوریدونکي پروګرام هم د همدې خپرونې په پای کې اوریدلی شئ. امریکایی او پاکستانی مقامات وایي پاکستان په افغانستان کې د امریکا له پوځي هلو ځلو څخه سوء استفاده کوي او غواړي چې له افغانستان سره یوې داسې سیاسي حل لارې ته ورسیږي چې د پاکستان د نفوذ لپاره مهمه وي. خو داسې ښکاري چې دغه کار د امریکا له ګټو سره په ټکر کوي. په افغانستان کې د امریکا پوځي هلې ځلې له ستونزو سره مخامخ دي. انټرنیشنل هیرالډ ټریبیون ورځپاڼې په دې اړه یوه مقاله خپره کړې چې جزئیات یې له اسمت سروان څخه خبري.
پاکستانی مقاماتو انټرنیشنل هیرال ټریبیون ورځپاڼې ته ویلي چې د جنرال سټانلی مکریسټل برطرفي پاکستانیان په خپل پروګرام کې لا زړه ورکړي او د امریکا زړه ناسره توپ ته یې متوجه کړي دي. ورځپاڼه د هغو کسانو له خولې چې په وروستیو کې د پاکستان له لوی درسي جنرال کیانی سره لیدلی لیکي، دی تر جنرال ډیوید پیټرویس لری شوی جنرال مکریسټل غوره بولي، ځکه چې پیټرویس تر یوه پوځي ستراتیژیست زیات یو سیاستوال دی. هیرالد ټریبیون همدارس لیکي پاکستان اوس د افغانستان ولسمشر کرزی ته چې له امریکایانو سره تون سلوک کوي د یو باوري شریک په سترګه ګوري. پاکستانی چارواکي وایي چې دوی کولی شي د سراج الدین حقانی شبکه چې له القاعده سره اړیکې لري په افغانستان کې د قدرت د شراکت په معامله کې شامل کړي. د ورځپاڼې له لیکنې سره سم افغان مقامات وایي پر دې سربیره پاکستان له ځینو نورو مسایلو د فشار د وسیلې په توګه کار اخلي، لکه دا چې جنرال پرویز کیانی پخپله د طالبانو له مشرانو سره د منځګړتوب وړاندیز کړی دی. هیرال ټریبیون لیکي واشنگتن کابل ته د پاکستان د استخباراتو د مشر جنرال احمد پاشا او د لوی درسیس کیانی تګ راتک په اندېښنې څاري. د ورځپاڼې له لیکنې سره سم دوی ښاغلي کرزي ته وایي چې د ده له دې نظر سره موافق دي چې امریکا په افغانستان کې بریالی کېدی نشي او افغانستان له جګړې وروسته باید د حقانی له شبکې سره چې پاکستان له ډېرې مودې راهیسې پرې پانګونه کړې ده همکاري وکړي. د افغانستان د تلویزیون پر اساس د پاکستان لوی درسیز او د استخباراتو رئیس د دوشنبې په ورځ یو وار بیا کابل ته ورغلل. یو امریکایي مقام چې د افغانستان او پاکستان په مسایلو کې کار کوي هیرال تریبیون رسپانې ته ویلي، سره له دې چې جنرال مکریسټل لس ځلې پاکستان ته تللی، پاکستانیانو ده ته د وروستیو دوو میاشتو د خبرو په باب معلومات نه دي ورکړي. د پاکستان دې کار د امریکا اندېښنه لا زیاته کړې ده. پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په اسلام آباد کې د افغانستان له بهرنیو چارو وزیر سره لکتنې وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترانزیتي تړون د ژر لاسلیک کېدو غوښتنه وکړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر دا هم وویل چې دواړه خواوو په خپلو خبرو کې موافقه وکړه چې په لوړه سویه تماسونه جاری وساتي او د تعلیم یا زده کړې په شمول په بیلابیلو مسایلو کې د خبرو لپاره یو کمیسیون جوړ کړي. پاکستان همدارس د افغان ملي اردو، ملي پولیسو او ډیپلوماټانو د روزنې او د غرس د سرحدي امنیت لپاره د یو کمیسیون د جوړېدو وړاندیز وکړ.
ومردل چې یو شمیر چارواکي وایي پاکستان په افغانستان کې د امریکا له پوځي هلو ځلو ناوړه استفاده کوي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر په واشنگتن کې نن د روسیې له ولسمشر سره په خبري غونډه کې له افغانستان د خپلو پوځیانو د وتلو په اړه خبري وکړي. باراک اوباما وویل روان اوړی له افغانستان د پوځیانو وتل پیل سي. روان اوړی به له افغانستان د پوځیانو وتل پیل سي، خو واشنگتن پوسټ رسپانې د یو شمیر امریکایي چارواکو په وینا څرګندوي چې دغه پریکړه د واشنگتن په ګټه نه ده. په دې اړه نور له احمد شیبر څخه خبري.
د امریکا ولسمشر دا غوښتنه رد کړه چې د افغانستان د جګړې ستراتیژي بدله کړي او په 2011 کال کې له دغه هیواد د خپلو پوځیانو له وتلو لاس واخلي. ګارډین رسپانه د باراک اوباما په وینا څرګندوي چې نه به یو دم را روان کل امریکایي عسکر له افغانستانه ووزي او نه به هم له دې پریکړې سرغړونه وکړو. د جمهوري غوښتونکو مشرانو او د امریکا د بهرنیو چارو پخواني وزیر هندر کسنجر له باراک اوباما غوښتي دي چې پر دې پریکړې له سره غور وکړو. د ډیموکرات ګوند غړي وایي که چیرته یو دم د پوځانو وتل له افغانستانه پیل شي په جګړې کې به بریالي نه شو. اما د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې دی به هغه مهال ویش تطبیق کړي چې تیر کال پرې سلا وشوه او پریکړه وشوه چې را روان اوړی به له افغانستانه د پوځانو وتل پیل شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د روسیې له ولسمشر دیمیتر میدویدیف سره په خبري کانفرنس کې وویل موږ دا نه وویلي چې د 2011 کال په جولای کې به یو دم خپل پوځیان باسو او هلته به له دې نیټې وروسته زموږ او زموږ د متحدو هیوادونو عسکر نه وي. موږ ویلي دي چې په تدریجي ډول به ورو ورو مسؤلیت د افغانستان حکومت ته سپارو او خپل عسکر به له دغه هیواده باسو. باراک اوباما زیاته کړه چې د ستراتیژۍ یوه برخه دا ده چې د روان میلادي کال په پای کې به بیا کتنه ورته کوو. د دسمبر په میاشت کې به چې کله اضافي پوځیان ځای پر ځای شوي وي له هغه وروسته به موږ ستراتیژي ته بیا کتنه کوو او خپل قضاوت به کوو چې ستراتیژي کار کوي، یوه برخه یې موثره ده که ټوله موثره ده. د جمهوري غوښتونکو سناتور لینډسي ګراهام چې د باراک اوباما د دې پریکړې سخت ملاتړی دی چې جنرال مکریسټل یې له کاره لرې کړ وایي د 2011 کال د جولای په میاشت کې ټاکلې نیټه زموږ د جګړې پر هڅو منفي اغېز کوي، زموږ د دښمنانو روحیه غښتلې کوي او زموږ د ملګرو ذهن مغشوشوي. د دې لپاره پکار ده چې پر دې پریکړې له سره غور وکړو. د امریکا د بهرنیو چارو پخواني وزیر کسنجر بیا په واشنگتن پوسټ رسپانې کې په یوې مقالې کې ولیکل چې دا یوه تیروتنه ده چې د خپلو عسکرو د وتلو لپاره معینه نیټه ټاکو. د دې پر ځای باید دا ووایو چې له راتلونکي اوړي ورو ورو مسؤلیت افغان ځواکونو ته سپارو. د ډیموکرات ګوند سناتور کارل لیفنی چې په کانګرس کې د پوځي کمیټې مشري کوي وایي که چیرته ژر تر ژر مسؤلیت افغان ځواکونو ته وسپارل شي د بریالیتوب چانس ډیریږي. افغانان به ویني چې د بهرنیو پر ځای له طالبانو سره د دوی خپل پوځ جګړه کوي نو پر هغو به اعتماد ډیر وکړي. د ګارډین رسپانې په وینا اوس چې جنرال پیټرویس د جنرال مکریسټل پر ځای په افغانستان کې د امریکا او ناتو د ځواکونو عمومي قومندان ټاکل شوی دی، په دغه هیواد کې د یو شمیر کسانو په نظر داسې ښکاري چې په ستراتیژۍ کې هم شایي بدلون راشي.
ومردل چې د امریکا او روسیې جمهور رئیسان به نن له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مسلې خبرې وکړي. په مقاله کې د افغانستان لپاره د امریکایي او ناتو ځواکونو د عمومي قومندان جنرال ستنلی مکریسټل پر ځای د ډیوډ پیټرویس ټاکلو ته هم اشاره شوې وه. راځئ چې وورو چې دغه تغییر ته عام افغانان په کومه سترګه ګوري.
ستاسو له پیغامونو نه زمانم تاریخ شهید اول خو د میکریسل تبدیلی چې ما په نظر باندې به تغییر ولري په افغانستان کې ادم میکریسل چې کله دلته راغله 2009 کې نو دلته کې د عام عوامو په مرګ یو بل ګډر کمیرا اوسه ما په خیال چې سره به افغانستان ته نقصان رسي منفی سره ما خو څنګه عراق کې د کړو جرنل تبدیل کړو وغینه پس هم دا یو پیټریس تلو عراق دا نو عراق هغه نه پس حالات صحیح شي نو حالات خراب شي نو ځکه چې تاریخ ته موږ ګورو نو حالات له صحیح کېدو سره امکان مالخ کاری نه
محمد تحماس مومند خبردار چې دا ستراتیژي چې د افغانستان په ایسه کې دا ډېر د پخوانه جوړه شوې ده دا کې یو جنرال نوې راشي یا زور راشي دا راشي دوی په هماغه ستراتیژي باندې کار کوي
نوم زرین خیل ده د جنرال میکریسل تبدیلی به د افغانستان په برخه کې هیڅ کوم منفی اغیز نه کی بلکې ډیر مثبت اغیز به مو کې دی د جنرال پیتروویس د سابقه ترکمی اندازې پورې ماته معلومات دا سړی ډیر با تجربه او ډیر وارد او ډیر پوه سړی ده د ان شاء الله تعالی چې بیخي په سیمه کې ډیر سر رول ووبوي
از مونم نور احمد ده او دا چې پیتریوس د مکرسال په ځای راغلی ده دا غینخه مثبته ان شاء الله د غرازی افغانستان په باره کې او څنګه چې پیتریوس چې ده مکرسال مخکې مامور او ډیر وایسدل سره ده
د سیاسي چارو یو څېړونکی احمد رشید چې د افغانستان او طالبانو په اړه کتابونه هم لیکلي په خپل یو نوې مقاله کې لیکلي چې د ناتو او امریکایي ځواکونو د عمومي قمندان مکرسل له برطرفۍ وروسته باید امریکا د افغانستان په برخه کې پر خپلې پالیسۍ له سره کتنه وکړي اسمت سروند دغه مقاله لوستې او مهمې برخې له تاسو سره شریکوي
احمد رشید وای په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو د عمومي قمندان په توګه د جنرال ستانلی مکرستر لری کېدو وروسته باید په افغانستان کې پر پوځي ستراتیژي بیا غور وشي په عین وخت کې د ولسمشر باراک اوباما د حکومت چارواکي له خپلو متحدانو سره زیات یووالی وشي او خپلې هلې ځلې پراخې کړي احمد رشید همداراز لیکي چې جنرال پیتروایس په داسې حساس وخت کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان ټاکل شوی چې د افغانستان بحران د یو لاس هر اړخیزی بهرنی پالیسی په جوړولو کې د لویدیز وړتیا اغیزمنوي احمد رشید کرزی د حکومت د کمزورتیا او نیمګړتیاو له یادونی وروسته وایي چې د اوباما د ټیم نامو اثریت لښ پډاګه شوی ځکه چې دوی داسې کسان ګماري چې په سیمه کې د امریکا د پالیسی په باب پریکړه کوي خو د حقې په باب معلومات نه لري لیکوال وروسته د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا له خاص استازي ریچارډ هولبروک سره په پاکستان او کابل کې د امریکا د سفیرانو اختلاف ته اشاره کوي او وایي چې په پینټاګون کې هم د افغانستان او پاکستان د ملکی مشرانو په باب د پالیسی پر سر د جنرالانو ترمنځ اختلاف دی د احمد رشید په ادعا د امریکایي جنرالانو ترمنځ د اختلاف تر ټولو مهمه موضوع له افغانستان د 2011 کال په جولای کې د امریکایي ځواکونو د تدریجي استلو د وخت د ټاکنې پر سر ده احمد رشید وای یو جنرال ماتوول چې له سخت دریزو سره د جګړې لپاره څوک وخت نشي ټاکلی لیکوال وای چې له دغو اختلافاتو د افغانستان او پاکستان مشران خبر دي او دوی هڅه کوي چې له هغو څخه استفاده وکړي اوباما د ملکی مشرتابه تر کنټرول لاندې د پوځي مشرتابه د راتللو پر ضرورت ټینګار وکړ او په دې ډول د اختلافاتو د پای ته رسولو لپاره سخت پیغام ورکړ احمد رشید وای چې ځینې اختلافات 2008 کال ته رسیږي چې په امریکا کې انتخابات کېدل او د اوباما د خپل ګوند په منځ کې د ولسمشر د کاندیدیدو لپاره سیالي روانې وي احمد رشید په پوځي ډګر کې د ناتو ځواکونو د ستونزو د یادونې پترس کې وای چې د مارجی له عملیاتو 15 میاشتې وځي خو لا هم هلته برای قاطع نه دی په کندهار کې د ناتو ځواکونو عملیات ځنډول شوی او د نړیوالو ځواکونو تلفات تر بل هر وخت زیات شوی دی لیکوال وروسته لیکي چې شاغلی کرزی له طالبانو سره د جګړې نه بلکې د خبرو غوښتن کوي اروپایان هم پر امریکایانو فشار راوړي چې خبرو ته تیار شي نو کېدای شي چې سوله ییز حل لاره پیدا شي خو د اوباما همکاران ټینګار کوي چې باید لومړی طالبان له پوځي پلوه کمزوري کړی شي احمد رشید وایي چې د طالبانو مشران حاضر دي چې له امریکایانو سره خبرې وکړي او اکثر افغانان هم په خبرو کې د امریکا د برخې اخیستو غوښتن کړي امریکا کولای شي چې د کرزی حکومت طالبانو ته د زیاتو امتیازونو له ورکولو راوګرځوي او اجازه ورنکړي چې پاکستان پر کابل خپل شرطونه تحمیل کړي احمد رشید وړاندیز کوي چې امریکایي او ناتو ځواکونه باید لومړیتوب هغو هدفونو ته ورکړي چې نسبتاً په اسانه ترلاسه کېدای شي دوی باید اقتصادي پرمختګ او د حکومتي خدماتو ښه کولو ته توجه وکړي د کابل کندهار د لوی لارې په شمول د مواصلاتي لارو او د کابل د شاوخوا ولایتونو د امنیت پر ښه کولو تمرکز وکړي چې د طالبانو شمیر پکې کم دی.
څلور بجې او شل دقیقې دي. د امریکا متحده ایالات او روسیه به تر دې وروسته د مخدره موادو د کار او تولید د سرچینو په موندلو کې په ګډه کار کوي او په دې برخه کې به خپل معلومات سره شریکوي. دا چې څنګه اولی په اړه له مسکو د ازادي راډیو خبریال فرید عمر رپورټ را لېږلی.
روسیا او د امریکا متحده ایالات به د مخدره داروګانو د بیلابیلو ډولونو په اړه چې لمخې کېدای شي څرګند شي دغه داروګان په کوم ځای کې تولید شوي او په کوم لارو لیږدول کېږي یو بل ته معلومات ورکوي. دا مطلب د مخدره توکو سره د مبارزې د روسیې د ادارې مشر ویکتور ایوانوف چې دمګړی په واشنگټن کې دی د ویډیوي کانفرنس له لارې ژورنالیستانو ته څرګند کړی دی. ایوانوف وایي لازم نه ده چې د مخدره توکو نوعیت موږ امریکا ته ولیږو، بلکې موږ به د یو واحد سیستم پر اساس کار کوو او د مخدره توکو په اړه به اطلاعات یو بل ته وړاندې کوو. ایوانوف وایي لکه چې مخکې لا خبر ورکړ شوی و، روسیا او د امریکا متحده ایالات په داسې یو ګډ پلان کار کوي چې څه موده مخکې روسیې د افغانستان د تر ټولو لویو د مخدره توکو د قاچاقبرانو لیست امریکا ته ورکړی و. ویکتور ایوانوف وایي چې د مې په 23مه نیټه د امریکا د متحده ایالاتو د مخدره توکو سره د مبارزې د ادارې مشر گیل کریلکوفسکی ته د نوو سترو د مخدره توکو قاچاقبرونکو لیست سپارلی دی چې دغه کسان په افغانستان او د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې اوسیږي او دوی روسیې ته مخدره توکي رالېږدوي. ایوانوف زیاتوي تر دې مخکې هم روسیې د امریکا متحده ایالاتو ته د 15 د مخدره توکو د لویو قاچاقبرانو لیست او د دې تر څنګ د 115 لابراتوارونو په هغو هیوادونو کې چې مخدره توکي پکې تولیدیږي ورکړی دی. همداشان د روسیې د مخدره توکو سره د مبارزې مشر ویکتور ایوانوف وایي چې د افغانستان یو شمېر لوړپوړي چارواکي په ډېره جدي توګه غواړي چې د ملګرو ملتونو د تور لیست څخه دي د طالبانو مشران وایستل سي. دغه لوړپوړي چارواکي په خپله د مخدره توکو په کاروبار لګیا دي. دوی وایي په دې موضوع کې باید له ډېر احتیاط څخه کار واخیستل سي. فرید عمر، د ازادي راډیو، مسکو.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان د قانون او صنایع وزیر وحید الله شهرانی لندن ته ولاړ. د دې وزارت ویان ازادي راډیو ته ویل لندن ته د شغلی شهرانی د سفر هدف د حاجی ګک کان لپاره د نړیوالو سوداګرو د پانګونې راجلبول دي. تر دې مخکې د قانون وزارت چارواکو ویلي و چې د افغانستان لوی قانون به په نږدې راتلونکي کې په نړیواله سطحه داوطلبۍ ته وړاندې سي. نور له کابل د ماریا صدیقي پر پورت کې.
د افغانستان د قانون وزیر وحید الله شهرانی د جمعې په ورځ په لندن کې په یو خبری کانفرنس کې خبریالانو ته د افغانستان د قانون د ارزښت په اړه معلومات ورکړل. ښاغلی شهرانی په لندن کې خبریالانو ته وویل چې د افغانستان د منرالي زیرمه او قانون ارزښت تر 3 تریلیون ډالر رسیږي. د افغانستان د قانون د وزارت ویان جواد عمر د جمعې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې ښاغلی شهرانی به د خپل سفر په ترڅ کې کوښښ وکړي چې د حاجی ګک د اوسپنې د کان د راسپړلو لپاره د نړیوالو پانګوالو توجه راوړي. دی وایي له نیکمرخه د حاجي ګک کان تخنیکي مطالعه پای ته رسېدلې. نو همدې عمله د افغانستان د قانون وزیر د حاجي ګک کان د بازار موندنې لپاره سفر کړی دی. له شک پرته موږ په پام کې لرو چې تر شپږو میاشتو پورې دغه کان داوطلبۍ ته وسپارو. د افغانستان د قانون د وزارت ویان جواد عمر وویل چې په دې داوطلبۍ کې هر هغه نړیوال شرکت یا سوداګر چې وکولی شي د افغان حکومت وړاندې شوي شرایط پوره کړي، نو داوطلبۍ به وګټي. دی وایي هر هغه شرکت یا پانګوال چې د افغانستان حکومت او خلکو ته ډېر امکانات برابر کړي او هغه شرایط چې د افغان دولت لخوا تثبیت شوي وي وایي منی څه ستونزه به نه وي. تر دې مخکې د قانون وزیر وحید الله شهرانی ویلي و چې د افغانستان لوی قانون به په نړیواله کچه داوطلبۍ ته وړاندې کیږي. افغان چارواکي وایي چې افغانستان اوس مهال په جنوبي، شمالي او مرکزي ولایتونو کې مهم قانونه او لوی طبیعي زیرمې لري چې د دغو قانونو پیژندنه او استخراج وخت ته اړتیا لري.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
په نیمروز کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه کې د مرګ ژوبلې خبرونه ورکړل سوي. چارواکي وایي لس طالبان یې وژلي، خو طالبان بیا ادعا کوي چې تر لسو زیات دولتي عسکري وژلي. اخو په بدغیس کې بیا خلک د جګړو له کبله له خپلو کورونو څخه بې ځایه سوي. شرف الدین سنیکزی ور باندې له هراته نور حال راکوي.
د نیمروز ولی ډاکټر غلام دستګیر آزاد په ټلیفون سره آزادی رادیو ته ویل پیښه د چقنصر ولسوالۍ کې د طالبانو د یو برید له امله رامنځته سوه چې له امله یې پولیس او طالبان دواړو طرفونو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. خو طالب وین قاری محمد یوسف احمدی په ټلیفوني پیغام کې رسنیو ته پیښې کې دی پوسټه په نیولو سربیره د یو ملګري په وژنې منلو سره تر دولس پورې د پولیسو د وژنې ادعا وکړه. طالب وین په همدغه ټلیفوني تماس کې له تیرې یوې ورځې راهیسې د بادغیس د ریبوم سیمه کې د نښتې او ګڼه کورنیو او خارجي عسکرو د وژنې وویل. هغه چې د ده په وینا دوه تنه طالبان هم جګړه کې ټپیان سوي دي. خو دولتي مامورینو د ادا پرت سره وویل سیمه کې ائتلافي ځواکونه د پلټنې عملیات پیل کړي او ځایي وسله والوی په وړاندې د مقاومت توان له لاسه ورکړی ده. هاخوا ملکي وګړو د جګړې په طرفینو د نه پاملرنې په ټلیفون سره شکایت وکړ. د بادغیس د ریبوم سیمه کې په داسې مهال سیمه ییز خلک د جګړې حال ورکوي چې روانه اونۍ د همدغه ولایت سنګیاتش سیمه کې د اربکي یا قومي ملاتړ ځواکونو په ډزو کې تر اویا پورې ملکي وګړي مړه اویا ټپیان سوه. د کومو کسانو لسګونه ماشومان او مېرمنې چې همدا اوس د هرات حوزوي روغتون کې له درملنې لاندې دي، ځکه نو د بادغیس خلک وایي د جګړې اکثریت قربانیانې ملکیان وي او دولت څخه یې د نښتې د ودرېدو هیله کوي.
پر ایران باندې اقتصادي بندیزونه ورځ تر بلې زیاتېږي. د امریکا کانګرس پرون یوه نوې لایحه تصویب کړه چې په ځانګړې توګه د ایران بانکداري سیستم او په دغه هیواد کې پانګونې باندې نوي بندیزونه لګوي. دغه بندیزونه ځکه لګول سوي چې ایران له خپل اټومي پروګرامه لاس واخلي. امریکا او لویدیځ هیوادونه ګمان کوي چې ایران د اټومي وسلو د جوړولو کوشش کوي، خو تهران دغه تورونه ردوي. سره له دې چې ایران له مودو راهیسې له بندیزونو سره مخامخ دی، خو اوس چې بندیزونو لا زور واخیست نو دا پوښتنه ولاړېږي چې دغه بندیزونه پر افغانستان څه تاثیر وکړي. سلطان محمد سرور د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي له استاد پوهندوی سید محمد ټینګار څخه همدغه پوښتنه کړې چې هغه په ځواب کې وایي
بالکل دغه بندیزونه نړیوال بندیزونه چې اوس پر ایران لګېدلي دي او یا ورځ ورځ سختېږي، د دې اغېزه پر افغانستان باندې خوا نخوا منفي ده. په دې خاطر چې موږ د ایران سره چون همسایه هیواد مودې راکړه ورکړلرو او د بل طرف څخه افغانستان نن ورځ ډېر شان پخپله نه تولیدوي او زیاتره پر وارداتو باندې تکیه لري، او یا د بل همسایه هیواد د پاکستان سره هم ترانزیتي ستونزې لا تر اوسه پر خپل حال او په خپل ځای پاتې ده او ډېر مالونه د ایران د لارې راځي. نو که پر ایران بندیزونه سختېږي، طبیعي خبره ده چې پر افغانستان باندې اثر منفي دی او دلته د خلکو پر ژوند باندې خپله منفي اغېزه غورځوي.
ډاکټر صاحب محترم، د خلکو په ژوند باندې به خصوصا په کومو ساحو کې منفي اغېزه وکړي؟
موږ نن سبا ټول مالونه، ټول دغه غذایي مواد، ټول دغه شیان چې د خلکو اړتیا یا ضرورت دی ورته یا اړتیا ورته، هغه نن سبا ټول د ایران څخه، پاکستان څخه، منځنۍ آسیایي هیوادونو څخه او یا د ایران د لارې په زیاته پیمانه راځي. نو دا یو کلم سم مختلف دغه دي اقلام دي، د دې چې دا زیاتره خوراکي توکي دي او دا نن سبا زیاتره د ایران له خوا نه راځي او یا د ایران د لارې نه یا د ایران نه راځي.
ډاکټر صاحب محترم، د افغانستان دولت څه کولای سي چې د دغو بندیزونو د منفي تاثیر مخه ونیسي؟ کوم بل بدیل لري؟
د افغانستان دولت په لنډمهاله توګه ډېر څه نشي کولای. اول اوږدمهاله کېدای شي چې له ترکمنستان، له تاجکستان، ازبکستان، پاکستان یو زیات مالونه له هغو ځایه څخه راوارد کړي او یا د هغو لارو زمینه سازي وکړي. له بلې خوا څخه کېدای شي د افغانستان دولت د ایران سره خپل اړیکې البته ښې وساتي او کوشش وکړي که امکانات د دې وي چې د دوی دغه یعنی د منځګري یا دا چې وسیله شي چې خپل ایران دې ته وهڅوي چې خپل دریځ یو څه رانرم کړي او همدارنګه د نړیوالو سره مناسبت ښه شي، چې دا بالکل مستقاته ده. پر همسایه باندې تاجرات او یاغوی ته دغه دغوی وځه خرابیدل زوړ وځه هم را خرابوي.
پر ایران اقتصادی بندیزونه او پر افغانستان احتمالي اغیز پر همدې مسلې د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد پوهندوی سید محمد ټینګار د سلطان محمد سرور پښتني جواب ولې
ازادي رادیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
دا محل په افغانستان